په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې یو څه نور هم قوي شوي، او له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو په زور کابل نه دی نیولی، بلکې ورته بلنه ورکړل شوې وه چې ښار ته ننوځي تر څو په دې ښار کې د ګډوډیو او لوټو تالان مخه ونیول شي. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. بشپړ خبرونه. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې یو څه نور هم قوي شوه، او له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېده. دا خبره د کابل د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرت زی نن ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل
نن 23 د قوس د پرون په څیر ډالر د 103 نه تر 104 افغانۍ پورې تبادله کیږي. دلته هوا سړه ده، واوره ورېدلې ده، لا تر اوسه پورې اصلي ریټونه هم نشته.
ښاغلي حضرت زی د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لوړېدو دوه مهم دلایل په ټولو ولایتونو کې پر افغانیو د راکړې ورکړې او د آثارو د قاچاق وړونکو په وړاندې د طالبانو د حکومت وروستي اقداماتو بلل. طالبانو وړ مورز اعلان وکړ چې په ټولو ولایتونو کې به راکړه ورکړه پر افغانیو کېږي، او له سرغړوونکو سره به سخت چلند کېږي. ډالر چې نرخې وړ مورز تر 130 افغانیو پورې رسېدلی و پرون ډېر راولوېد، او د ورځې په پای کې شاوخوا 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو په زور کابل نه دی نیولی، بلکې ورته بلنه ورکړل شوې وه چې ښار ته ننوځي تر څو په دې ښار کې د ګډوډیو او لوټو تالان مخه ونیول شي. ښاغلي کرزی دغه څرګندونې له اسوشیټد پرس خبري آژانس سره په تازه مرکه کې چې پرون خپره شوې کړې او ویلې دي، وروسته له هغې چې پخوانی ولسمشر اشرف غني ناببره او په پټه له افغانستان ووت، د طالبانو ته چې د کابل ښار تر دروازو پورې رسېدلی و بلنه ورکړه چې ښار ته ننوځي. کرزی چې په کابل کې له خپلې مېرمنې او وړو ماشومانو سره اوسي دا خبره په ټینګه وکړه چې له هېواده د غني وتلو په وروستیو دقیقو کې هغه پلان شنډ کړ چې د او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عبدالله په دوحه کې له طالب مشرانو سره پرې کار کړی و، او له مخې طالبان په منظم ډول کابل ته ننوتل. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې د یوې احتمالي موافقې د عملي کېدو د دقیقو شمیرنه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو یوه ورځ مخکې د اګوست په 14 پیل شوې وه. د راپور له مخې کرزی او عبدالله له غني سره په کتنه کې موافقه کړې وه چې پر سبا به دوی دواړه له یوه 15 کسیز پلاوي سره دوحې ته ځي چې د واک د شریکولو پر موافقې خبرې وکړي. کرزی په ټینګار ویلي چې که اشرف غني په کابل کې پاتې وای نو به د یوه جوړجاړي له مخې سوله ییز انتقال ترسره شوی وای. د طالبانو د حکومت چارواکو هم ویلي چې وسله والې د اګوست په 15 ځکه کابل ته ننوتل چې یوه امنیتي تشه رامنځته شوې وه، او د دې ویره وه چې دولتي او ملکي شتمني لوټ او تالان نه شي. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 178 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې سنا جرګې د 9 مثبتو د 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا استازو جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشې ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ 14 غړي لري، او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي، او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکو درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د تیرې اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمنان شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری پرون د ازبکستان د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې واستولې. په وروستیو کې په ترمز بندر کې چې د افغانستان له خاورې تر 2 کیلومتره لږ واټن لري د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیرمه کولو یو مرکز جوړ شو. د کډوالو لوی کمیشنری یا یو این ایس سی آر وایي دا مرکز له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره کلیدي بندر دی. د دې کمیشنری له لوري پرون له ترمز څخه افغانستان ته 40 ټنه بشري مرسته واستول شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 میلادي کال په 20 هیوادونو کې 203 نوي خبریالان بندیانو چې دا په تیرو 40 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر اساس په 2021 میلادي کال په نړۍ کې 20 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي دي. د دې راپور په اساس په تیرو 40 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي وو. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بلوم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په پاکستان کې به د ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستاني طالبانو، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد د پریکنده اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړي. د په عین حال کې وویل چې امریکا او پاکستان د القاعده، داعش او پاکستاني طالبانو پر ضد ګډ کار کوي، خو دوی هڅه کوي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم اقداماتو ته وهڅوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته نور هم سړې شوې دي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د لنډې خبري برخه لومړی راپور په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او لوږه د اوج ته رسیدو په حال کې ده. د بریتانیا څو لویو مرستندویو ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیره بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. دوی وایي دا ابتکار به په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو له ژوندي پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یوه کوچنۍ هیله رامنځته کړي. نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي افغانستان د یوه داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور به له عصمت سروانه واورو.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو په راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یوه وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډي ای سي په نوم یادیږي، د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافورد شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تالقان شهر یو اوسیدونکو جمعه خان ازادي رادیو ته وویل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لبړی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وس نه لري.
یو مون غنم سل روپیه 200 روپیه سی، یو کیلو غوس 15 روپیه، یو سل شل روپیه سی، یو تل لتر تل 15 روپیه 80 روپیه سی. میلا چی شو کی
د همدی ولایت د بهاره کولوسوالی اوسیدونکو زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دی.
تاسو خلک تاسو د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرڅ کړل، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري ورور، هر سړی مصرف اوري ورور خپل عيش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالات موږ رسیدلی یو چې د اوس پهلن یو من ورور ته اوس مجبور یو. موږ په دغه چور کې د دې موږ روزي چای ورته د ډول د رقم به نه توانه شول.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وایي په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی هم دا راز وایي چې 1,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 500 کلونو کشر دي په راتلونکو درو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خپرېده له پرون چهارشنبې څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او راډیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وایي یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکوي. حاضر دمه په افغانستان کې بشري وضعیت خورا بد دی، ژمی چټک را روان دی. د همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي، خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت یې تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډېر افغانان وایي له یوې خوا د خوراکي موادو بیې لوړې شوې او له بلې خوا کار و روزګار په ټپه درېدلی دی. 60 کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسرآباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وایي چې پخوانی حکومت د میاشتې 15,000 افغانۍ معاش ورکاوه، خو په تېرو 4 میاشتو کې پرې درېدلی دی.
بچې او نمسیان لا بغار دي، داسې عاید مونږ نه لرو چې اوس یې وخورو. ډېر مجبوره شوي خلک، ډېر پکه سه مخامخ دي. څوک زوړ جنسیا نه راکوي، یا دا غوړو خلطه کې لس روپۍ کمې مونږ لې رانکړي. نرخونه بېخي بې اندازې سخت ګران دي. که مونږ ډېر ناکامه کړو ماشومان ناکام نه کوي. ماشومان دي وږي دي، دوایې نه پکارېږي.
بریتانیایي مرستندویو مؤسسو د بسپنې ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا IRC اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې 9 وګړي به یې د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. د نړیوالې ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکی هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوید میلیبند له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیړنۍ وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویکی اکین وایي کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه، د هغو کسانو شمیر چې په بېوزلۍ کې ژوند کاوه 50% و، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د FM په 105.5 څپه صافه وزي اوریدلی شي. او مخله د چ موسیقي تور ورسیږي، اجمل ان بده افغانستان په اړه د نړیوالو رسپانو پانی واړوي.
وال سټریټ ژورنال رسپانې دی ویلې کني سرلیک دی د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغان خزي د پلرونو او ورونو له پخانی فشار سره مخ شوي. رسپانې د دې لیکنې په پایله کې د مرجان اميري په نوم د کورنیو چارو د وزارت د یو پخانی کارکونکي چې د طالبانو پر اتګ خپل دند لاس ورکړي عکس خپور کړي او پاره یې لیکي. کله چې مرجان اميري د خزو د حقونو لپاره د سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو لاریون کې ګډون وکړ، نو طالبانو هغه په لغتو وهله او ګواښي ورته وکړ چې پر سر به یې وولي. خو د ریپورت په وینا د 40 کلن افغانه چې تر ټولو زیاته وویروله هغه یې کور ته لستنېدو وروسته د پلار عکس العمل و. مرجان اميري ورځپاڼې ته کیسه کړې چې پلار یې څنګه په دې خاطر چې ولې په اعتراض کې ګډون کړی وهلې ډبولې ده. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي له بل هېڅ شي دومره نه ویریږي لکه څومره چې له خپل پلار ویریږي. د مرجانې په وینا د طالبانو په وړاندې هم د هغه څه په خاطر چې پلار یې پرې تیر کړي غږ پورته کوي. ورځپاڼې په وروستیو 20 کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې د ښځو د ځان بسیاینې په لور د شوي پرمختګ یادونه کړې. وایي مرجان اميري د خپلې کورنۍ د مخالفت سربیره له پوهنتون فارغه شوه، دنده یې پیدا کړه او غوښتل یې ډیپلوماټه شي. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي د طالبانو په واکمنېدو هر څه بدل شول او کورنۍ ورته وویل چې ډېر زر به په کور کې له ناستې سره بلد شي. هغه څه چې مرجانه وایي وبه نه مني او تر پایه به د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ډیلی ټلیګراف رسپانې په افغانستان کې پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي چې د برتانیا 15 خیریه بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو شریک پروګرام پیل کړی. د ورځپاڼې په وینا جګړې، وچکالۍ، د کووید-19 ناروغۍ او نړیوالو بندیزونو د شاوخوا 40 میلیونه وګړو د هیواد د اقتصادي سقوط